په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوریاس نوري هر کله کوم پایلې سات په خبرونو کې وو. د طالبانو حکومت تایید کړ چې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ته د کابل د سفر بلنه ورکړې ده. د طالبانو د حکومت ویندوې زبیح الله مجاهد په دې اړه په یو ویډیو کې چې ملي راډیو ټلویزیون نن په خپل ایکس پاڼه کې خبره کړې ده داسې ویلي:
مرحبا جمعیت علماء اسلام پاکستان.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر محترم فضل الرحمن دعوت شوی چې کابل ته راشي. تبن د افغانستان د خلکو او د اسلامي امارت لنیت او ارادي څخه د پاکستان خلک خبرولې شي.
خاغلی مجاهد زیاته کړل: طالبان حکومت غواړي چې د تبلیغاتو مخه ونیسي او موجود حقیقتونه د پاکستان د خلکو سره شریک کړي. د په وینا مولانا فضل الرحمن په دې لړ کې خرو لوبولې شي. پرون جمعیت علماء اسلام ګوند په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلی و چې په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب د فضل الرحمن هستوګنځي ته ورغلی او هغه ته د کابل د سفر بلنه ورکړې ده. پر افغان طالبانو د پاکستاني چارواکو د تورونو په ترڅ کې د پاکستان د بلوچستان له اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اتسکزي پرون خبرداری ورکړ چې د طالبانو د حکومت له لوري ترهګرو ته د پناه ورکړه او ملاتړ به ویجاړوونکې پایلې ولري. د چې په یوه خبري غونډه کې خبرې کولې وویل چې پاکستاني چارواکو طالب چارواکو ته په زړونو ور یاده کړې چې هغه ترهګر دی پاکستان ته وسپاري چې د دپ وینا د افغانستان له خاورې په استفادې په پاکستان کې بریدونه کوي. ښاغلی اتسکزي همدارنګ نن په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلي چې د کونړ پر سیندي و بند جوړولو لپاره د طالبانو پریکړه یو اړخیزه ده او هغه کېدای شي د دښمنۍ یو اقدام وانګیرل شي. طالبانو د دې وروستیو څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې د پاکستان د تورونو دردولو ترڅنګ ویلي چې پاکستان د خپل ستونزې په خپل هواري کړي. د زده کړو لپاره نړیوال مشارکت شبکې اعلان وکړ چې د افغان ماشومانو د زده کړو د ملاتړ لپاره 110 میلیون ډالر ځانګړي کوي. د شبکې پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې هیله لري له دې پیسو به چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف او د سیف د چلډرن ادارو ته سپارل کیږي، په ټول افغانستان کې تر 1,600,000 زیات ماشومان ګټه واخلي. د زده کړو لپاره د نړیوال مشارکت اجرایي رئیس لورا فریګنت وویل دا مرسته به افغان ماشومانو ته د زده کړو لاره هواره کړي او همداراز به له هغوی سره د زده کړو په برخه کې د سویې په لوړولو کې مرسته وکړي. د دې شبکې په خبر پڼه کې همداراز راغلي چې د دې مرستې څه باندې 9.5 میلیون ډالر به د یونیسف له لارې ولګول شي او 5 میلیون ډالر نورې به سیف د چلډرن ماسې ته ورکړل شي چې د زده کړو د کیفیت پر ښه کولو یې ولګوي. دا مرستې داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته نجونې لزدا کړ څخه محروم دي. د غزه او اسرائیل ترمنځ یو لوی سرحدي لار د بشري مرستو د اوړونکو موټرو پر مخ پرانیستل شو. دا د جګړې له پیل تر اوسه پورې لومړی ځل دی چې دا لوی لار پرانیستل کیږي. د اسرائیل صدر اعظم یو ویندوی د کریم شالوم په نوم د دې لارې د بیا پرانیستلو اعلان نن وکړ. دا لار وروسته له هغې بند شوې وه چې د حماس وسلوالو چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر جنوبي سیمو حمله وکړه. اسرائیل تېره اونۍ د دې سرحدي لارې پر پرانیستلو موافقه کړې وه. او د بنگلاديش تر 19 کلونو د کشرو لوبغاړو د کرکټ د آسیایي جام اتل ولی وګټله. د بنگلاديش لوبډل نن د متحده عربي اماراتو لوبډل سره په پای لوب کې مخامخ شو. د بنگلاديش تر 19 کلونو کشرو لوبغاړو لوبډل په پای لوب کې 233 منډي هدف وټاکه. د متحده عربي اماراتو لوبډل ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځیدل چې 80 منډي کړې وې. په دې ترتیب بنگلاديش پای لوب د 195 منډو په توپیر وګټله. تر 19 کلونو د کشرو لوبډل په آسیایي جام کې افغانستان، نیپال، جاپان، سریلانکا، هند او پاکستان هم ګډون کړی وو، خو د بنگلاديش او متحده عربي اماراتو لوبډلې پای لوبې ته وتلې وې. ازادي راډیو اوري. اوړنې پراپورونو کې به واوري چې پر افغان طالبانو د بلوچستان د اطلاعاتو د سرپرست وزیر جان اتسکزي د تورونو په لړ کې دا ځل نوموړي د طالبانو حکومت د ترهګرو په ملاتړ تورن کړی او ویلي که دوی له دغه ملاتړه لاس وانخلي ورته ناوړه پایلې به ولري. په دې اړه مو د سیاسي او امنیتي چارو د یوه پوه نظر هم اخیستی.
دوی په طالبانو باندې فشار راوړي د همدغه اطراف نه چې دلته نه امیده، دلته تروریزم دی، دلته دا دی چې په افغانستان کې بعد 15 کلو امنیت دی.
د طالبانو حکومت د غرض له افغانستان او پاکستان ته وسلو د قاچاق په اړه هغه راپور رد کړ چې په دې وروستیو کې نړیوالو پولیسو یا انټرپول خبر کړی. خو یو شمېر پوځي کارپوهان وایي له افغانستان د وسلو قاچاق په خام کې دا اوس هم روان دی. یو شمېر متقاعدین شکایت کوي چې دوی د تقاعد پیسې نه ورکول کیږي.
د خدای لپاره موږ اوس د ډوډۍ پیسې نه لرو، د لرګي پیسې نه لرو، مریضګان خو هسې دي چې هغه خو هیڅ امکانات نشته.
په یو بل راپور کې وواورې چې په نورستان کې په دې وروستیو کې قومونو ترمنځ ډېرې دښمنۍ په دوستۍ بدل شوې دي.
تقریبا څه د پاسه 800 شخړې حل او فصل شوې دي، چې په هغه کې شل نه تر 15 پورې غټ شخړې حل او فصل شوې دي.
د خبرونې دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مهروي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اڅکزي یو وار بیا د طالبانو حکومت له طرحګرو په ملاتړ تورن کړی دی. ښاغلی اڅکزي پرون په یو خبري غونډه کې طالبانو حکومت خبرداري ورکړ چې د دې په وینا طرحګرو ته پناه ورکول او ترې ملاتړ به ورته ناوړه پایلې ولري. په عین حال کې طالبانو له حکومت او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو ترنګلتیا ته په پام یو شمېر پاکستاني رسنیو ویلي چې د دې اختلافاتو د هواري لپاره د پاکستان د جمعیت علما اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن منځګړی توپ هڅه کوي او د طالبانو حکومت هم ورته کابل ته د سفر بلنه ورکړې ده. د طالبانو ویندوی هم کابل ته د هغه د سفر بلنه انتهید کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د بلوچستان د اطلاعات موقت وزیر جان اچکزه ادعا کوي چې په پاکستان کې لبرید کوونکو طرحګرو د طالبانو حکومت ملاتړ کوي. هغه پرون رسنیو ته وویل دوی څو ځل په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت په کچه ټول اسناد او ثبوتونه د طالبانو حکومت ته سپارلي. خود دل قوله طالبانو دوگونی لوبا پیل کرده چی دوی تنور دزغم ورنه ده. جان اڅکزي د دې ملاتړ د بدو پایلو پاړه خبرداري هم ورکړ.
ان لوگوں کو جرائم کے مراکز ہیں جن کو اصلہ
تدی خلق یعنی ترهګرو حل ته مرکزونه دي. دوی توسلی ورکول کیږي. د طالبانو یو شمیر قمندانان د دوی مرسته کوي. هم دا ډول هغه افغان وګړی چې د هلمند او د ټانک او کرک په پیښو کې لاس ترلود، د هغه یو ورور په کندهار کې لوی قمندان دی. نو له هغه ځای په دې ډول لاس وهنه او د منظم ترهګریزو پیښو سمبالولو پاړه لمغ سره کار اسناد شته. له همدې عمل لازم غوښتنه ده چې پاکستانی ترهګر دې پاکستان ته وسپارل شي،
ګردون کو پاکستان کې حواله کیږي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د بلوچستان د اطلاعات موقت وزیر د څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. خو وایاندي زبی الله مجاهد د 94 پورس په ډیری اسماعیل خان کې له برید وروسته وویل دا برید په افغانستان پورې هیڅ اړه نه لري. د بلوچستان موقت وزیر په ډیری اسماعیل خان کې له برید وروسته هم په خپل اکسپاړه په افغانستان کې د غچ اخیستونکو او هوایي بریدونو ځانګړو عملیاتو د ټولو افغان کډوالو ویستو له افغانستان سره د پولو تړلو او د القاعده او نورو ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره د متحده ایالاتو ډرون الوتکو ته د اډو ورکولو وړاندیز کړو. خو خپله دا لیکنه یې بیرته پاکه کړه. په پاکستان کې د ناامنۍ پیښو له ډیریدو سره وروستیو کې ډیر شمیر پاکستاني چارواکي د پړیګو ته د طالبانو حکومت ته نیسي او وایي چې دا بریدونه د افغانستان له خاورې په ګټه کیږي. خو د طالبانو حکومت په غبرګون کې ویلي چې دوی په نورو هیوادونو کې د ناامنۍ مسؤل نه دي. راپورونو پر بنسټ همدې دوو بیلابیلو نظریاتو د طالبانو اوسنی رژیم او پاکستانی حکومت ترمنځ اړیکې کړکیچنې کړې دي. په همدې حال کې یو شمېر پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړی چې د دې ترینکلو اړیکو د سمون لپاره د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګل مشر مولا فضل الرحمن منځګړتوب کوي. دا په داسې حال کې ده چې د دې ګوند لخوا خبره شوې اعلامیه کې لیکل شوي چې پرون د طالبانو حکومت مولا فضل الرحمن ته بلنه ورکړې چې کابل ته سفر وکړي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو پر بنسټ د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګل مشر با له طالب چارواکو سره د تحریک طالبان پاکستان په اړه د پاکستان او طالبانو ترمنځ د رامنځته شوې ستونزې د اواري هڅه وکړي. پاکستان ورسره تر دې د طالبانو په حکومت د تحریک طالبان پاکستان د ملاتړ تورونو ته زور ورکړ چې دوی په کابل کې د پاکستانی حکومت او ټي ټي پی ترمنځ د سولې خبرو منځګړتوب او قربتوب وکړي.
د بلوچستان د اطلاعاتو د سرپرست وزیر جان اڅکزي د وروستیو تورونو په باب مې د سیاسي او امنیتي چارو لپو اختر محمد راسخ سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې دای څه فکر کوي. آیا د اڅکزي دغه خبرداری د لفظي ناندریو په حد کړی او که هغه جدي بولي او که جدي وي پاکستان په دې برخه کې څه کولای شي؟
پاکستان په نیمه پیړۍ کې د ایجاد نه تر دغه نه پورې د افغانستان د جغرافیا او د افغانستان د ملت د ځپلو لپاره دوی مختلفو زمانو او په مختلفو او شعارو او په مختلفو بهانو او په مختلفو طرحو باندې ورستر بلې په دغه نیمه پیړۍ کې را 500 کلو کې دوی مستقیم لاسوهنې کړې دي او د دغه جغرافیات د ازمولو او د دولت د ځپلو لپاره دغه خپل طرح او پلانونه تطبیق کړی دي. دا په مختلفو اشکالو باندې تطبیق د 1350 کال نه د داوود خان په ضد باندې را ګروپان مسله جوړول او تر دغه نه پورې دا زمونږ نظامونه
راسخ صاحب ډیر وخت نه لرو، ډیر شاتنه شتللی د افغانستان دغه تیر شوی چې چا څه وکړل څه ونشول تقریبا اوس ډیر خلک پوری خور کرا شو. د خبرو ته دغه اڅک ځای ورځ تر بلې هر ورځ د طالبانو باندې تور پوری کوي کراشه دغه ورسې تور
په دغه تور کې دوه اهداف د دوی شریک دی. یو دا دی چې تاسو به تر معلومه ده چې په وایلو کې د طالبانو کلی ملاتړ او خه د نړۍ سره د دوی روابط تامینول همدغه پاکستان او د پاکستان جنگلان او استخبارات وو. اوس ویل چې ولې دا بهانه کوي د افغانستان دوی غواړي چې افغانستان جغرافیا د خپل اتمی کنټرول تر چتر په نظامی برخه او په بهرنی برخه کې دغه د افغانستان سیاست د دوی په لاس کې په بهرنی درشل کې او په داخلي د جغرافیا پاکله باندې دوی غواړي چې د خپل کنټرول نظامی کنټرول تر امو سیند پورې باید ولري. دوی په طالبان باندې فشار راوړي د همدغه اطراف نه چې دلته نه امنیت ده، دلته تروریزم ده، دلته دا دی اداره چې په افغانستان کې بعد 15 وخت کلو د یو امن او د داسې یو نظام یا د داسې یو سیستم راغلی ده په افغانستان کې چې څلور دېرش ولایتو کې تامین امنیت دی، امنیت تامین دی، خو دغه بهانې ټول د دوی د دغه لپاره دغه بهانې دي.
براسخ صاحب مخکنی د افغانستان حکومت هم په افغانستان کې چې د امنی پیکه کېدلې کله کله دوی به پر پاکستان په اسلام آباد تور پورې کوي. خو د پاکستان حکومت یا چارواکو په دې ورستیو کې تقریبا هر ورځ پر طالبانو تور پورې کړی دی. آیا د دوی هدف دا دی چې د ستاسو په خبره چې غواړي پر فشارونه زیات کړي او د رسنیو لارې چې دغه رسنۍ زکوي، آیا دا به د خلکو پر ذهنیت باندې کوم اغیز وکړي یا د نړیوالو په ذهنیت چې دوی خپل دریز نور هم د طالبانو پر ضد پیوړی کړی؟
بالکل سل پسولو کې دغه تبلیغاتي شبکان اتمی قدرت جنگ دی. دا دغه پروګرامونه چې دوی نړیواله تور کوي او دغه افواط او اطلاعات چې دوی نړیواله تور وړاندې کوي دا د همدغه لپاره ده چې نړیوال د دوی ملاتړ وکړي او د دوی نظامیان منظم نظامی جګړه په افغانستان باندې پیل کړي. د دغه عنوان باندې چې موږ د ټي ټي پی د زاپولو لپاره تاسو وګورئ د پښتنو په سیمه کې چې کله ټي ټي پی تر عنوان کپ نورو عنوانونو عملیاتونه کوي د پښتنو وژنه ده. دا کاغذ دا کې د خپل د پاکستان ارمی نمري پنجابای نمري مګرم هغه پښتون نمري پښتون وژني کاغه هغه د کرخه پاغه ډړه دي کلور پښتانه دي دوی دي چې ټارګټ دي نه ان دوی د دنیا نه ملاتړ پکار لري چې غواړي چې دوی دي ناتو غوندې دوی هم د افغانستان باندې عملی وکړي او هوایی او زمینی عملو ته د دوغ پښتبالي لپاره د نړۍ نه ملاتړ غواړي.
راسخ صاحب کرا شو د پاکستان د جماعت العلماء اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن هڅه تک چیرې د اسلام آباد او کابل ترمنز د ترنګلو اړیکو د ترمیمولو لپاره د هڅه پیل کړې وي. د افغان طالبان سره د اړیکو ته په پام د څه کولای شي مولانا فضل الرحمن؟
مولانا فضل الرحمن د طالبانو په منځ کې ډېر محبوبیت لري، ډېر مؤثرات لري او مؤثر سره دی. مګر زه بیا هم وایم همدغه فضل الرحمن همدغه مولوی فضل الرحمن و چې د افغانستان د تباهۍ لپاره فتواوی د جنگ ورکړی دی، د جهاد ورکړی او بیا یې ویلی چې دا جهاد نه و، دا فساد و، دا جهاد نه و، دا رسالت و. دا خپل دوی ویلی بلا دغه پاکستان استخبارات جنرالان او ملایان دي چې دوه مخه لوبه د افغانستان بیچاره ور سره په دې نیمه پیړۍ کې دوی روانه کړې ده. ای کاش کې دوی صادقانه د طالب سره هغه خبرې وکړي چې کوم پلان دوی لري. دوی د طالبانو سره دوه مخه لوبه کوي.
د سیاسي او امنیتي چارو له پوه اختر محمد را څخه سره د پاکستان د بلوچستان د اطلاعاتو د سرپرست وزیر جان اڅکزی د ورستیو تورونو په باب مرکه وه. بیا هم له ډېر له موضوع لرې نه ځو. د طالبانو حکومت له افغانستان او پاکستان ته د وسلو د قاچاق په اړه د نړیوالو پولیسو انټرپول راپور رد کړ. خو یو شمېر پوځي کارپوهان وایي له افغانستان د وسلو قاچاق پخوا هم کېده او اوس هم کېږي. انټرپول له تیرې جمعې په ورځ په دې اړه یو راپور ورکړی او ویلو چې افغانستان پولیس ته څیرمه د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلو د قاچاق په تړاو شپږ سوه څوارلس کسان نیولې دي چې له دوی سره ناقانونه وسلې او مهمات هم ضبط شوي دي. نور په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د نړیوالو جنایي پولیسو یا انټرپول راپور له افغانستان څخه پاکستان ته د وسلو د قاچاق په اړه شواهد ښيي، خود طالبان حکومت دغه راپور ردوي. د طالبان حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د افغانستان له کورنیو رسنیو سره د خبرو پر مهال ویلي هغه وسلې او مهمات چې د دوی له حکومت سره ثبت او راجستر دي نه قاچاق کیږي، خو دوی تمه لري چې د قاچاقي لرو په اړه دوی ته معلومات ورکړل شي څو د موضوع وڅیړي. خو یو شمیر پوځي کارپوهان په دې باور دي چې په افغانستان کې دننه د وسلو پلورل او له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته قاچاق کول کومه نوې خبره نه ده او له پخوا راهیسې روانه ده. محمد نعیم غیور ازادي راډیو ته وویل
امروز ملزم شه که گروه های زیاد مخالفین قومی ازادی
اوس دا مطرح ده چې د مخالفینو ازادي غوښتونکو قومي گروپونو او د تحریک طالبان پاکستان سره وسلې شته. دا وسلې له کومه کړی؟ دا وسلې د پخواني حکومت او زورواکو څخه پاتې او دوی اخیستي. افغانستان د نه یو څوک شته چې وسلو خرڅولو کار روزګار لري، د یوازې داخلي اړخ نه لري بلکې پاکستان ته هم قاچاق کوي.
متاسفانه قسمت های زیاد از سلاح ها قاچاق میشه به خارج، خصوصا به پاکستان.
د پوځي چارو یو بل پوه اسحاق اتمر دا کوي هغه ډلې چې د پخواني رژیم پر ضد له طالبانو سره جنګېدلي په یو نه یو ډول خپله برخه پوځي تجهیزات اخلي او ګاونډیو هیوادونو ته یې قاچاقوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دغه سلاحګانې دي هغه ته راګر ډول لاسونو ته ورغلي دي کوم چې طالبانو سره یو ځای د جمهوریت په مقابل کې دوی جنګېدل. او تیر کال هندي رسنیو یو راپور خپور کړ چې هغه راپور په نړیوالو رسنیو کې ډېر سخت غبرګون رامنځته کړ او دغه دا و چې امریکایي سلاحګانې کشمیر کې لیدل شوي دي او ضبط شوي دي او دا هغه ډلې وې چې په کشمیر کې دوی د هند حکومت پر ضد د دغه ماینونو نه او د دغه سلاحګانو نه استفاده کوله.
په آسیا کې د وسلو او مهماتو د قاچاق په اړه د نړیوال جنایي پولیسو یا انټرپول په راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو ویل شوي چې په مرکزي، سویلي او ختیځ آسیا کې د ترهګرو ډلو او جنایتکارو سازمانونو لپاره سپوک او ارزانه وسلو ته لاسرسی یو عادي خبره ګرځېدلې، ځکه چې د انټرپول پولیسو په وینا دا ډلې کولی شي په اسانۍ سره دا وسلې ولېږدوي. په دغه راپور کې د نورو ترڅنګ پاکستان ته هم اشاره شوې چې د افغانستان پولو ته نږدې 416 کسان نیولي او یو شمېر ناقانونه وسلې او مهمات یې هم ترلاسه کړي دي. د راپور له مخې هغه عملیات چې دوی د روان کال د نومبر له 10 څخه تر 24 پورې ترسره کړی د دې لامل شوی چې له افغانستان څخه پاکستان ته د ناقانونه وسلو د قاچاقي لرو په اړه نورې څېړنې او معلومات ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د لندن میاشت په 22 نیټه پاکستان رادیو او سینو نورو پاکستانی رسنیو خبر ورکړی و چې دغه هیواد سرحدي پولیسو هغه وسلې او مهمات کشف کړي چې د پیازو په یو لاري کې له افغانستان څخه پاکستان ته لیږدول کېدل. د دوی د راپورونو له مخې د دغو وسلو ډیره برخه پر مختللي مهمات لکه د شپیلي دوربین او د امریکا جوړې شوې M4 وسلې په یو لاري کې چې ظاهرا پیازې پاکستان ته لیږدول ځای پر ځای شوې وې. د پاکستان د فدرال د څېړنو عمومي مدیر محسن حسن بټ د انټرپول په دې راپور کې ویلي چې له افغانستان د وسلو واردول د پاکستان او منځنۍ اسیا لپاره ګواښ دی چې باید مخنیوی وشي. د انټرپول عمومي مدیر یورګن سټاک هم په دغه راپور کې ویلي چې غیر قانوني وسلې نورو جرمونو ته لاره هواروي او د سیمې او نړۍ امنیت ګواښي. په همدې حال کې د ډسمبر په 15 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د وسلو د قاچاق پر موضوع هم خبرې وشوې او په دې غونډه کې د سویس دایمي استازي وویل چې د افغانستان په بازارونو کې یو کلاشینکوف په $130 پلورل کیږي او د وسلو شتون او پلور د شخړو د پیل سرچینه ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته د وسلو د قاچاق او په تور بازار کې د پلورلو راپورونه ورکړل شوي دي، هغه راپورونه چې د طالبانو حکومت ویاندویانو رد کړي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
او سم په فرانسان کې خلکو د سنځو په اړه راپورونه ته مخه کوي. یو شمېر متقاعدین شکایت کوي چې د دوی تقاعد پیسې نه ورکول کیږي. یو شمېر متقاعدینو ازادي رادیو ته وویل په دې ساړه ژمي کې د خوراک لپاره ډوډۍ دي، درملنې او جامو لپاره نه پیسې او د کورنو د تودولو لپاره د سون مواد نه لري او د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی د تقاعد پیسې دې ورکړل شي.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، یو شمېر متقاعدین وایي له سختو اقتصادي ستونزو کړېږي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې د ژمي په ساړه موسم کې د ځان او خپل کورنۍ لپاره د خوراکي توکو د چمتو کولو وس نه لري، د خپل ناروغانو د درملنې لپاره پیسې نه لري، او د کورونو د تودولو لپاره سم توکي هم نشي برابرولای. محمد طاهر ظفری او امیر جان مستمندي د کابل ښار دوه متقاعدین دي. دوی وایي
دغه درې کاله دوه ژمی په مونږ تیر شو، دغه درېیم ژمی ده چې اقلن د خدای دپاره مونږ اوس د ډوډۍ پیسې نه لرو، د لرګي پیسې نه لرو، مریضګانې خو هسې دي چې هغه خو هیڅ امکانات نشته، په یخه کوټو کې پراته یو،
کور کې هیڅ شی نه لرو، زغال لرګي هیڅ شی نشته، د ډېر بدبختۍ سره دچار یاستو. امارات اسلامي نه چې خواهش کوو چې زمونږ حق حقوق ورکړي، چې دغه ژمی زمونږ ډېر د بدبختۍ سره بیا سره مخامخ یاستو. مریضان لرو کور کې، دوه کال خو په همدې بدبختۍ باندې تیرې کړه، سه کال نو دا هم نور چا موږ ته قرض هم نه راکوي، نه پیسې چې موږ.
افندي سنگر چې خپل هم متقاعد او په افغانستان کې د متقاعدینو د ټولنې مشر دی، یا د ټولنا څخه باندې څلور زره غړي لري، وایي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا دریم ژمی دی خو دوی لا هم نه دي توانېدلي چې خپل حقوق واخلي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې په دې برخه کې خپل ژمنه پوره کړي.
موږ ته تروسه پورې امارت اسلامي د خپل حقوق نه دی را کړی. موږ چې هر دروازې ته، هر وزیر صاحب ته، حتی په شمول د قندهار ته ما مراجعه کړې تلایم، نو موږ تم دا وایي چې ستاسو حقوق درکو نن او سبا ده. په دې نن او سبا کې زمونږ تقریبا دا دریم کال ده چې موږ به حقوق پاتې یو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واکمنې وروسته په تیرو دوه کلونو او نږدې څلورو میاشتو کې د متقاعدینو معاشونه نه دي ورکړل شوي. په دې موده کې په افغانستان کې یو شمېر متقاعدینو په څو ځلې د اعتراضونو غږ پورته کړی او له طالبانو یې د خپل تقاعد د حقوقو د اخیستو غوښتنه کړې، خو ښکاري چې تر اوسه دغه غږونه نه دي اورېدل شوي. هڅه مو وکړه چې د متقاعدینو د تقاعد د نه ورکړې د لامل په اړه د طالبانو حکومت ځواب ووایي، خو د طالبانو حکومت د مالیه وزارت ویاند عبدالولي حقبل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د روان کال په پیل کې نوموړي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو د حکومت مشرتابه له لوري د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې طرحه لا هم نه ده تصویب شوې. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوه عبدالواسط عمری هم د متقاعدینو د تقاعد د نه ورکړې موضوع د اندېښنې وړ بولي او وایي چې دا مسله په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې زیاتولی شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
بخصوص برای خانواده های متقاعدین مشکل د ببار خود آورد، چون
په ځانګړي توګه د متقاعدینو کورنیو ته به ډېرې ستونزې پېښې کړي، ځکه په بشپړه توګه به له فقر سره مخ شي او وبه نشي کولی چې د خپل ژوند اساسي او لومړنیو غوښتنو لکه کور، کالي، ډوډۍ او ډاکټر ته امکانات برابر کړي.
متاسفانه اگر این دوان ادامه پیدا بکنه، اینها به مشکلات زیادی روبرو خواهند شد.
د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه وګړي بشری مرستو ته اړتیا لري. که څه هم په افغانستان کې د متقاعدینو کره شمیره نه ده معلومه، خو د افغانستان د متقاعدینو ټولنې ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د تقاعد خزانې ریاست په 401 میلادي کال کې د تقاعد شویو کسانو شمیره 109,000 تنه اعلان کړې و.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
بهاند خلکو د ستونزو په موضوع کې تم کې ګوډي کابل خاریان د برېښنا د پرچاوي لزاتې دوه شکایت کوي. یو شمېر کابل خاریان ازادي راډیو ته وویل کڅه هم اول ډیر سړه شوی او برېښنا ته اړتیا لري، خو د برېښنا پرچاوي هم ورسره زیاتې شوې دي. نور په دې راپور کې
د هوا په سړېدو او د سون توکو د بیل لوړوالي لامل د کابل خاریان د برېښنا لنشتوالي شکایت کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې په 24 ساعتونو کې یوازې 2 ساعته برېښنا لري، هغه هم په داسې وخت کې چې ترې ګټه نشي اخیستلی. د کابل ښار د چاردهي د چارکلا سیمې اوسیدونکي متین ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې برېښنا په تیاره کې راځي او د ده په خبره په تیاره کې بیرته ځي.
د کابل به برقی خو هیڅ مو وای په څلوري ساعتونو کې 2 ساعت هم برق نه لرو، په تیاره کې راځي او په تیاره کې ځي. تر ټولو بدل ادا چې د برېښنا بل هم ډیر راځي.
نو موړی د کابل ښار په ټولو سیمو کې د برېښنا د عادلانه ویش غوښتونکي دي. په ورته وخت کې د کابل د کارتینو سیمې اوسیدونکو شکریا ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا د پرچاوي د ستونزې ترڅنګ ضعیف برېښنا یو بل ستونزه ده او دوی نشي کولای په همدې محدود وخت کې هم له برېښنا کار واخلي.
مشکلات بی برقی در منطقه کارتین
په کارتینو سیمه کې د بی برقی ستونزه دومره زیاته شوې چې د سهار د لمانځه وخت کې برېښنا ځي او د غرمې تر دوه یا درې بجو وروسته راځي. لمه خامد شپې تر لسو بجو هم برېښنا نه وي. برېښنا ډیره ضعیفه ده او هیڅ یې کارولای نشو. د سوندو کې هم ګراندي نه شو اخیستلې. له همدې ستونزې سره خپل شپې ورځې سبا کوو.
مشکلات زندگی میکنیم، سفاری میکنیم.
خو یو شمیر بې وزلې کورنۍ وایي چې د برېښنا د نشتوالي او د سون توکو د لوړې بیې له امله د پلاستیک پایپونو او څرمن په سوځولو سره خپل کورونه ګرموي. هغه مواد چې د هوا د ککړتیا لامل کیږي. د کابل د خوشحال خان سیمې یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وایي
برق نه باشه مو مجبور هستیم که تفلکای خور داریم دغه تایر میسوزه.
واړه ماشومان لرم، برق چې نوی د کړکی ګوچې پایپونه وسوځو، ترمن وسوځو، خپل کوټه به پڅ شي تو دکړو. ماشومان مو پلاستیکونه راټولوي. که تاسو هڅه وکړی چې برق مو تل وی نو موږ دا کار نه کوو. خو تاسو چې زموږ په کیسه کې نه یاست، موږ هم د کړکی ګوچې خپل بوټونه تسکولونه او د ځان کالي وسوځو چې خپل ماشومان تاو د وساتو. ژمیده بل چاره نه لرو.
لباسای جان خدا می سوزانیم که ما اولادای خدا گرم کنیم. زمستان است دیگه، ما چاره نداریم.
و موږ غوښتل چې د برېښنا پرچاوي د زیاتوالي او د کابل ښاریانو د شکایتونو په اړه د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندي نظر هم ولرو، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. خو دغه شرکت د شنبې په ورځ د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې د وارداتي برېښنا د پیرلو قرارداد په دې وروستیو کې ازبکستان ته د برېښنا شرکت د اجرایوي رئیس محمد حنیف حمزه د سفر پر مهال وغځول شو. د اعلامیې له مخې نوموړي په دغه سفر کې له ازبکستان څخه افغانستان ته د وارداتي برېښنا د اندازې لوړولو او د برېښنا تعرفې د کمولو غوښتنه وکړه. افغانستان د خپلې اړتیا وړ برېښنا ډېره برخه له ګاونډیو هېوادونو په ځانګړې توګه له ازبکستان، تاجکستان او ایران څخه واردوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش دفتر یا سیګار د روان هجري لمریز کال په حمل میاشت کې په خپل یو راپور کې ویلي چې افغانستان د خپلې اړتیا 80% برېښنا له ګاونډیو هېوادونو واردوي چې په کال 200 میلیون ډالر لګښت لري. ډېر ځله په کوربه هېوادونو کې د برېښنا د مصرف د زیاتوالي او د تخنیکي ستونزو د رامنځته کېدو له امله په افغانستان کې دننه د برېښنا رسولو بهیر له ستونزو سره مخ کیږي چې په ځینو مواردو کې دا ستونزه د څو اونیو لپاره دوام کوي. د برېښنا د پرچاوي ستونزه د تېر جمهوري نظام پر مهال هم موجوده وه او ښکاري چې د کلونو په تېرېدو سره لا هم نه ده حل شوې.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
په نورستان ولایت کې په دې وروستیو کې د قومونو ترمنځ ډېرې دښمنۍ په دوستۍ بدلې شوې دي. مسؤلینو ویلي چې دا کار د عالمانو او قومي مشرانو په مرسته کړی دی. نور په دې رپورټ کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی او لری پروت ولایت دی چې د ځمکې، ځنګلونو، څړځایونو، اوبو او نورو خبرو باندې پکې په زیات شمیر کې کوچنۍ او غټې دښمنۍ شتون لري چې هر کال پکې یو شمیر کسانو ته د مرګ ژوبلې رسیدو سربیره ځنګلونو او نورو ملي شتمنیو ته هم زیان رسیږي. اوس په نورستان کې د قومونو او قبایلو چارو ریاست مسؤلین وایي د دغو دښمنیو حل کولو او ورته د پای ټکی ښودو لپاره یې هڅې پیل کړي دي. په بیانای چې په تیرو دوه نیم کالو کې یې له 800 زیاتې دښمنۍ په دوستۍ بدلې کړي دي. د یاد ریاست مشر مولوی محمد نادر د خپلو لاسته راوړنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا څه د پاسه 800 شخړې حل او فصل شوې دي چې په هغه کې شل نه تر 15 پورې غټ شخړې حل او فصل شوې دي. د کاندیش او د کوشتوز موضوع چې هغه ډیره مهمه ده ټول نظام لپاره، ټول افغانستان د ولسونو لپاره، چې نوې کال راځي دا موضوع دوه طرفونو ته چې کومه ډیره سخت شخړې شوې دي او یو بل ته جامه راولې دي. تقریبا 400 کسانو پورې مړو ته رسیدلې او سلګونه نور د شانتي زخمیان دي چې د امارت راتګ سره نو دغه موضوعات حل او فصل شوي دي.
د نورستان اوسیدونکي په دې خوښ دي چې له لسګونو کالو وروسته یې کلیوالي، قومي او د نورو دښمنیو د هواري هڅې پیل شوې دي. د پارون اوسیدونکي حکیم الله
ډېر دښمنیانې وي هغه د مشرانو په توسط باندې ختم شول. د موږ ډېر د اسلامي امارت منونکي یو او غواړو چې دا نورې کمپاتې دي دا شخړې منځ ختم کړي.
په ختیز لویدیز او مرکزی نورستان کې د کامدیش کوشتوز د چاهل او باخترنګ په څیر په خوانی او خطرناک دښمنۍ وشتون تل پر امنیت بداغي زکړي. که د شخړې یو لوري حکومت سره ولاړ دی نو بل لوري د حکومت مخالف ډلو ته پناه وړي او د هغوی صفونه یې قوي کړي دي. اوس چې د دغو شخړو او دښمنیو د پای ته رسولو او پر دوستۍ د بدلولو کوښښونه روان دي نو ختمېدو سره به یې په سیمه کې امنیت هم ډاډمن شي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې شوې. دې برخه کې ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ خبرونو لنډیز ته. د طالبانو حکومت تایید کړ چې د پاکستان د جماعت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ته د کابل د سفر بلنه ورکړې ده. د طالبانو د حکومت ویندوی زبی الله مجاهد په دې اړه په یو ویډیو کې چې ملي راډیو تلویزیون نن په خپله ایکس پاڼه خبره کړې ده، ویلي چې مولانا فضل الرحمن کابل ته دعوت شوی. طبعا د ده په وینا د افغانستان د خلکو او د اسلامي امارت له نیت او ارادې څخه د پاکستان خلک نوموړی خبرولی شي. خغلی مجاهد دغه راز ویلی د طالبان حکومت غواړي چې د تبلیغاتو مخه ونیسي او موجود حقیقتونه د پاکستان له خلکو سره شریک کړي. له دې مخکې د پاکستان د بلوچستان ایالت اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اتکزی خبرداری ورکړی و چې د طالبانو د حکومت له لوري ترهګرو ته د ده په وینا پناه ورکول او ملاتړ به د دوی لپاره ویجاړونکې پایلې ولري. هغه دا خبره پرون په یو خبري غونډه کې کړې وه، ویلو چې پاکستاني چارواکو طالب چارواکو ته په زلونو یاده کړې چې هغه ترهګر پاکستان ته وسپاري چې د افغانستان له خاورې د په وینا په پاکستان کې بریدونه کوي. ښاغلی اتکزی همدارنګه نن په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلي چې د کونړ پر سیند یو بند جوړولو لپاره د طالبانو پریکړه یو اړخیزه ده او هغه کېدای شي د دښمنۍ یو اقدام وانګیرل شي. طالبانو د ښاغلی اتکزی د وروسته څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د پاکستان د تورونو د ردولو تر څنګ ویلو چې پاکستان د خپلې ستونزې په خپله هواري کړي. د زده کړو لپاره نړیوال مشارکت شبکې اعلان وکړ چې د افغان ماشومانو د زده کړو د ملاتړ لپاره 110 میلیون ډالر ځانګړي کوي. د شبکې پرون په یو خبر پاڼه کې وویل هیلری له دې پیسو بچه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف او د سیف د چلډرن ادارې ته سپارل کیږي. په ټول افغانستان کې تر 2,600,000 زیات ماشومان ګټه واخلي. د غزه او اسرائیل ترمنځ یو لوی سرحدي لار د بشري مرستو د وړونکو موټرو په مخ بیرته پرانستل شو. دا د جګړې له پیل تر اوسه پورې لومړی ځل دی چې دا لوی لار پرانستل کیږي. د اسرائیل صدر اعظم یوین دوی د کریم شالوم په نوم د دې لارې د بیا پرانستلو اعلان نن وکړ. او د بنګلاديش تر 19 کلونو د کشرو لوبغاړو د کرکټ د آسیایي جام اتلولي وګټله. بنګلاديش لوبډله نن د متحده عربي اماراتو لوبډلې سره په پای لوبه کې مخامخ شوه او لوبه د مقابل لوبه ته د 233 منډو هدف وټاکه، خو متحده عربي امارات لوبډلې ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځیدل چې واتیا منډې کړې وې. بنګلاديش د 195 منډو په توپیر دغه لوبه وګټله.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره د مطالب چمتو کړی دی. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی د دې سبب شوی چې د سیمې په نورو هیوادونو کې کوکنار وکرل شي.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمولو او تریاکو د بیل وړېدو له امله په میانمار کې بزګران د کوکنارو کښت ته هڅول شوي دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د نورستان د معتادینو لروختون څخه لومړی ډله ناروغان تر درملنې وروسته رخصت شول.
غربی نورستان کې چې د دوا منډول او نورګرام ده په دغه لسوالیو کې ټولګي متادین شته، خو بیا د نورګرام لسوالی شام دره کې خصوصا د ټوله دره چې د متادینونه ډکه ده.
دا چې نشئی مواد ولې اخلاق خرابوي په دې اړه مولا رواپو میوند هوشمن سره مرکه کړي.
هغه څوک چې په نشئی توګه روغ دیوي، خیانت کوي، درواغ وایي، خپل ماشومان او میرمنې زوروي، غلا کوي، د ټولنې د اراده خلاف چلند کوي.
د نور الله په نوم یو روغ شوی معتاد وایي چې د نشو له امله په هنتون راڅخه پاتې شو.
کوم نشنه کولای اوس په پانتونم ویلای وای، یو سندزه پیسې به موږ سپما کړی وای او اجتماعي ژوند به مخ وای، موږ خپلم په دې حالت کې نه وای.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډرامه لرو.
ټول ورځ پسې وګرځیدم، دا اوس راغلم، ته می دې پوتو ګوره، تناکو په سره خستی
په دې ځای پاتې نه شو چې معلومات یې وکړ.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د میانمار هیواد پروان میلادی کال کې د نږدې 50,000 هکتارو کوکنارو په کښت او تاریاکو په تولید کې تر افغانستان مخکې شو. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې روان کال په میانمار کې تر 40,000 هکتارو ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل شوي دي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې سخ کال بزګرو یوازې په 10 هکتارو ځمکو کې کوکنار کرلی وه. ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د تاریاکو د تولید له کمولو سره به نړیوالو بازارونو ته د میانمار د تاریاکو قاچاق ډیر شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو په میانمار کې د کوکنارو د کښت په اړه د سروې پایلې اعلان کړې. د دې سروې له مخې په افغانستان کې 15 کاله پرله پسې ډیر کوکنار کرل کېدل، خو سږ کال د لومړي ځل لپاره میانمار په نړۍ کې د تاریاکو تر ټولو لوی تولید کوونکی هیواد بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو یوه سروې چې د سټیلایټ یا سپوږمکۍ په مرسته ترسره شوی ښیي چې سږ کال په میانمار کې په 40,000 هکتار مځکو کې کوکنار کرل شوي او له دې کښت څخه 1,080 ټنه تاریاک ترلاسه شوي دي، په داسې حال کې چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې یوازې په 10,800 هکتار مځکو کې کوکنار کرل شوي وه. د جنوبي آسیا لپاره د ملګرو ملتونو د نشئی موادو سره د مبارزې ادارې استازی جرمی ډوکلاس وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمولو سره په نړیوالو بازارونو کې د تاریاکو بیې لوړې شوي او په جنوبي آسیا کې د بزګرانو ډېر پام د کوکنارو کښت ته اوښتی دی.
It's hard to draw a connection between the two markets.
ګرانه ده چې د نشئی موادو د دوو بازارونو ترمنځ اړیکه تصور کړو، ځکه په تیرو 15 کالو کې نړیوال بازارونه له افغانستان څخه صادر شوو تریاکو او هیروینو نیولې دي، او برعکس د سرو زرو کړۍ په شان نشئی مواد یوازې سیمې بازارونو ته صادرېږي. موږ اوس په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو په لومړیو پړاوونو کې یو. پایلا دا چې د تریاکو بیې لوړې شوې او د سیمې پر بیو هم تاثیر کړی دی.
ملګری ملتونه په میانمار کې د کوکنارو د کښت لامل جګړه او نامنی بولي او وایي میانمار سږ کال د تاریاکو له لارې 2.5 میلیارډ ډالر ګټلي چې د دې پیسو ډېره برخه د مافیایي ډلو جیبونه ته تللې ده. د ملګرو ملتونو د تازه راپور پر بنسټ اوس په نړیوالو بازارونو کې د 1 کیلوګرام تاریاکو بیه 355 امریکایي ډالر ده، او د تاریاکو دا ګرانی د دې سبب شوی چې د میانمار او جنوبي آسیا نور هیوادونو بزګران د کوکنارو کښت ته وهڅول سي. په جنوبي آسیا کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې دفتر مرستیال بینیډیکټ هوفمن د دې راپور وړاندې کولو پر مهال وویل د نړیوالو بازارونو سره د نشئی موادو اړیکو ته په کتو سره دا ویره شته چې په راتلونکي کال کې به په جنوبي آسیا کې د کوکنارو کښت څو برابره ډیر سي.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمولو او تاریاکو د بیو لوړېدو له امله په میانمار کې بزګران د کوکنارو کښت ته هڅول شوي دي. سږکال په دې هیواد کې د کوکنارو کښت 50,000 هکتاره و، خو زه تعجب نه کوم چې دا اندازه به راتلونکی کال ته ډېره شي.
کله چې په 2003 میلادي کال کې په افغانستان کې جګړې ډېرې شوې، په دې هیواد کې د تاریاکو تولید هم ورسره ډېر شو، او په تېرو 60 کالو کې افغانستان په نړۍ کې د تاریاکو لوی تولید کوونکی هیواد بلل کېده چې ډېر تاریاک به یې استرالیا او اروپایي هیوادونو ته قاچا کېدل. خو اوس ملګرو ملتونو وړاندوینه کړې چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمېدو سره به دا بازارونه په میانمار کې تولید شوي تاریاک ونیسي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګرو ملتونه وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی د دې سبب شوی چې د سیمې په نورو هیوادونو کې کوکنار وکرل شي.
نا
نشه د موتاد پر روختیا څنګه وړه اغیز کوي
حافظه کار نه کوي په کارونه کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیانی لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه افیر مور سیزون وبیا زنه سمې خو سره کې زم شروع کړو زه څنګه مصیبت بخت شاید چې بخي بیا ځان زنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ راکزه چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کو اډو کې دمون غپوچ کړو واکونه دمون خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو رويدي ډیر وخت بیا باندې دی خو زه ګټ ورکړم درې کوشنیانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې ونی ز خبرونه د نشې توکو د کښت نشې مواد جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې نورستان تر ډیره وخت پورې د معتادینو د درملنې مرکز نه درلود خو اوس هلته دا مرکز جوړ شوی او دا لومړی ډله معتادین دي چې تر درملنې وروسته روغ رمټ خپلو کورونو ته ستنیږي د دې ناروغانو ډیری د هیروینو او ښیښې معتادین دي دوی ډیر خوښ دي چې په خپل ولایت کې د درملنې زمینه ورته برابره شوې ده دوی ژبنه کوي چې د احتیاط په موده کې یې ډیر کړاوونه ګاللي او بیا نه غواړي چې نشو ته مخه کړي د نورستان د شل بستریز روغتون چارواکي وایي چې د ناروغانو شمیر ډیر دی او دوی هڅه کوي چې تر خپل وسه د ټولو معتادینو درملنه وکړي د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو
په نورستان کې د معتادینو د شل بستریز روغتون مسؤول ډاکټر احسان الله ازادي راډیو ته ویل په ولایت کې پر نشي توکو د روغ دوکسانو شمیر زیات دی او روغتونی یوازې د شلو ناروغانو د درملنې لپاره امکانات لري خو په لومړي ځلې د شلو پر ځای د وویشتو معتادینو درملنه کړې ده
ول زلو چې موږ مریضان بستر کړل په دې کې موږ وویش کسان بستر کړو په هغه کې شپږ کسان چې د مرکز نه راغلي په دولتلوانه شکل د علاج لپاره فامیل له خوا راوستل شوی او دا غوینه یو وش کسان چې بیا نورګرام ولسوالۍ نشام درینه د قومندان امنی له خوا دا غوی جماوري شوی او مغزین انتقال تل شفخانه ده
د هغه په وینا چې په روغتون کې د بستر ناروغانو درملنه 15 سلويخت ورځي وخت نیسی او درې پړاوونه لري
په دا 15 لخ ورځو کې 15 ورځې د دوی بدن نه د زهر وستنې مرحله ده په هغه کې د دوی نشه چې کوم بدن کې پاتې وي دا غوی په وجه دوی پازا به خوب نه ورځي درتون وي اسهال وي نو دا غوی چې د مو زیات تکیه علاج دې په دوا باندې وي نو په هغه کې موږ خپل ډاکټرانو او نرسانو کار کوي نو په بیا رغونه مرحله کې بیا چې د مو کارمن اجتماعي دوه کارمن اجتماعي لرو یو روان شناس او دوه مشاورین لرو هغه بیا جسمي رغونه نورست دا وی روحي علاج ته چې د کار کوي مشورې ورکې خپل سنفونه اخلي تربيتي
ډاکټر احسان الله وای په ټول نورستان کې روغ دشتون لري خو زیات په لویدیز او ختیس کې دي چې خزي او ماشومان هم پکې شامل دي او دوی هوډ لري چې د ټولو درملنه وکړي
غربي نورستان کې چې د دوا منډول او نورګرام ده په دغه لوسوالیو کې ټولګي متادین شته خو بیا د نورګرام لوسوالی شام دره کې خصوصا د ټوله دره چې د متادینونه ډکه ده په هر کلی کې تقریبا 500 یو نیم سل د کلی غو نفوس په تناسب باندې ډیر زیات متادین دي او بل موږ شرقي نورستان کې چې د دوا لوسوالی دي کم دیش دي او برګمنټال ده په دې دوا لوسوالیو کې هم متادین ډیر دي خصوصا د برګمنټال د افسی په نوم باندې یو کلی ده په هغه کې حتی ماشومان زنانه او بوډاګان متادین دي
د کوم کسانو چې په یاد شل بستریز روختون کې درملنه شوي خوختي وای په تیر ژوند کې د نیشو لامل ډېرې کړاوونه ګاللي او بیا نه غواړي چې بیرته هغه ته ورو ګرځي
مون چې راوځي یو داسې مرزانو غنا مړې راوځي ژوندې وسوګ نه وي اوس می خشه یو هغه مرز نه خشه بیا ودا کار مونږ نه کوو
په افغانستان کې د جنگونو بیروزګاری او کډوالې لامل په ملیونونو کسان په نشي تو کورګ دیدي چې نن سبا دغه روغ دي کسان او کورنۍ د سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي
ترنو اوریدونکو پر راپور کې مو اوریدل چې د نورستان د معتادینو له روغتون څخه لومړی ډله ناروغان تر درملنې وروسته رخصت شول
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو
بس دا د زام راغلم اوس په ګډه مې لاوکو
رازا رازا په خوخ کې راغله
اوه د رینڅه کوي
تا
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساته د سهار ل شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپو 19, 22 او 25 مترو، او د ماښام ل شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. د انسان پر مغز باندې د نشه یي موادو د ناوړه اغیزو له امله د معتادینو په خوی کې بدلون راځي چې په نتیجه کې درواغ وایي، جګړې کوي، د کورنۍ له غړو سره ناوړه چلند او غلاوي کوي چې وروسته له دې عمله په ټولنه کې په سپکه سترګه ورته کتل کیږي. دا چې نشه یي مواد ولې اخلاق خرابوي، بد اخلاقي معتادین او د دوی کورنۍ له څه ډول ستونزو سره مخ کوي، او کورنۍ باید څه ډول چلند ورسره وکړي، په دې اړه مو له ارواپوه میوند هوشمند سره مرکه کړې. او په پیل کې مو پوښتلی چې د ارواپوهنې له مخې اخلاق څه ته وایي.
د ارواپوهنې له لیدلور اخلاق څخه د نورمونو او ارزښتونو د مجموعې په توګه معنی اخیستل شوی. چلند یا اخلاق چې یو شخص باید په خپل ژوند کې د آزاد ارادې له مخې رامنځته کړي، یو څوک باید د هغه په لور حرکت وکړي او په هڅه سره ورته ورسیږي. د کارونو کول او نه کولو مجموعه ښه او بد، سم او غلط، لکه صداقت، درواغ، حق او زده کړه، او همدارنګه زړورتیا او اخلاص، شفقت په شان فضیلتونه د اخلاق په ډګر کې شامل دی. کله چې تاسو د ښه او بدو اعمالو او همدارنګه د نیکو او بدو لیست ولرئ، د مطلب شخص انځور ټاکل شوی. په حقیقت کې اخلاق د غورتوبونو سیستم او د انسان د حرکت ورستۍ لوړوالی ټاکي.
ځینې خلک په دې نظر دی چې نشه یي مواد اخلاق کمزوري کوي او معتادین بد اخلاقه وي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
هو، نشه یي توکو د روغ دي خلک پر ټولو کړنو او خبرو اغیزه کوي، او هغه څوک چې په نشه یي توکو روغ دي وي، خیانت کوي، درواغ وایي، خپل ماشومان او میرمنې زوروي، غلا کوي، د ټولنې د ارادې خلاف چلند کوي، د ټولنې لخوا ورته پام کیږي او د ټولنې قضاوت پرې کیږي، معتاد به خامخا بې اخلاقه ګڼل کیږي، او روغ د انسان او دا کړنې په ټولنه کې بې اخلاقي ده.
نشه یي مواد ولې په معتادینو کې اخلاقي کمزورتیا رامنځته کوي؟
نشه یي توکو انسان په نشه یي توکو روغ دي کوي. دروغ، بی حیایی، د ټولنیزو فعالیتونو نشتوالی، د کورنۍ، مېرمنې او ماشومانو په وړاندې بې مسؤلیتي سربېره پر دې چې روغتیا ته زیان رسوي، د ټولنیز نظر څخه هغه یو کوچنی سړی ګڼل کیږي، د کورنۍ او د ټولنې د شرم بار دی.
د اخلاقو د کمزورتیا نښې نښانې کومې دي؟
په نشه یي توکو روغ دي کس کې د بد اخلاق نښې ناوړه کارونه کوي، درواغ وایي، له خپلې مېرمنې او ماشومانو سره بد چلند کوي، غلا کوي، وعده ماتوي او داسې نور.
په نشه یانو کې د اخلاقو کمښت دوی او د دوی کورنۍ له څه ډول ستونزو سره مخ کوي.
په معتادانو کې د ښه اخلاقو نشتوالی دوی ته په ټولنه کې کرکه پیدا کوي، که وظیفه ولري خپل باور او اعتماد له لاسه ورکوي، اکثره یې خپل کارګر له کار څخه لري کوي، د کار او پیسو پیدا کولو څخه ستړي شوي وي، خلک دوی ته په سپک نظر ګوري، هیڅوک ورته پام نه کوي، او خلک تل له دوی څخه لرې پاتې کیږي. او هغه اغیزه چې د معتادانو په کورنۍ کې ده، د کورنۍ اخلاق او زده کړه تر سوري لاندې ځي. د معتاد د کورنۍ سره خلک ډیر قوي اړیکه نه پالي، خلک هڅه کوي چې نوی خپلوي دوی سره ونه لري، یعنی لور ورنه واده نه کړي، او د کورنۍ غړي ته لور نه ورکوي، او د نورو لخوا تل منفي قضاوت کیږي.
که په کوم کس کې د نشه یي موادو د استعمال له امله اخلاقي کمزورتیا رامنځته شوې وي، آیا د نشې په پریښودلو سره خپل پخوانی حالت ته راګرځي، او که همداسې بد اخلاقه پاتې کیږي؟
که څه هم موږ متل لرو چې هر څه خام وي پخیږي، خو که انسان خام شي هغه نشي پخېدلی. خو بیا هم یو سالم انسان کولی شي چې ډیر بد عملونه له ځان څخه لرې او له منځه یوسي، دروغ نه وایي، دوکه بازي نه کوي، غولونکي نه وي، بیکاره او بیروزګاره نه وي، حلال کار او مزدوري ولري، له ټولنې سره ښه چلند ولري، له نشه یي توکو څخه پاک او لري وي.
یوه کورنۍ باید له خپل بد اخلاقه معتاد غړي سره څه ډول چلند وکړي تر څو هغه د نشې پرېښودلو ته واسيږي؟
یو کورنۍ خپل ناروغ سره په مهرباني مرسته وکړي، له هغه سره ناسم چلند ونه کړي، له ناروغ سره خواخوږي وکړي، د هغه ستونزه خپل ستونزه وګڼي او د هغه په رغېدو کې ارزښتناک رول ولوبوي، د هغه له اندېښنو او ستونزو څخه ځان خبر کړي، ورته ډاډ ورکړي چې هر څه به سم شي، موږ درسره یو، تر څو چمتو او نشه پرېږدي. د خپل ناروغ د قضاوت په ځای لاشونه ورته وکړي، تل مثبتې خبرې ورسره وکړي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي نشه یي مواد اخلاق خرابوي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وہی پلا دی پودر وہی یا می خور جزت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
لا پمڑی کنا و پمور خوس بی خبر نه خم خم مور
چمون گ پلا نا وخت یو نیم لک ڈالر و اندا سرمایه ما ټول و خرم
دا نشئی مواد ول زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهر کاروان و نیزه خبرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، تاسو لا زادی رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د خوست ولایت اوسیدونکو نورلا چې د ادبیاتو په هنځي محصول وو، ل شپږو میاشتو راهیسی د ټابلیټ کا په نوم نشئی ګولی خوري. د چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی وای، د کورنی یوازنې نارینه غړی دی چې د کور لپاره روزي ګټي، خو یوازې دومره پیسې پیدا کوي چې نشئی مواد ور باندې رانیسی، ل کورنی سره مرسته نشي کولای. نورلا زیاتوي کې نشه نه کولای اوس به په هانتون خلاص کړای وای. دا چې نورلا د نشول عمل نور لسړ ول ستونزو سره مخ سوی دی، دا بخپله د لخلې واورو.
د نشي محکمې درس وایلو د 12 نه جوال پاریخ شوم، ادبیاتو پنځای ته مزار ادبیات ته کم شوم. دا غنه ورسته هغه مې پرې خو دا ځکه کور کې مې څوک نه لرل، بیا ته به دندان مې شروع کړ شخصي، هغه مې دوه سمستر وایلو ولا انداسې انډیوالانو سره بکینستو. دا مغول لاسه متاد شو د کلی انډیوالانو. اول ځل مې ټبلیټ کا استعمال کړ، تر اخره ټبلیټ کا شپږ میاشتې. یو څه مشکل وو ځکه کورنۍ هم پوهېږو چې نور خرابېږي. شپږ میاشتې مې نشه وکړه، همدلته مې درې میاشتې اوس تېرې کړې. والا خو سست کړي یو، تمبل کړي یو، ذهن کمزوری کړی دی، هغه د پخوا په څیر نه دی او ډېرې مشکلات دي نور. والا ما خو خپله کوم کاروبار نه کولو، ما درس ویلو، هغه کومې پیسې چې ما درلودلې د کور نه زیات اندازه مې پرې مصرف کړې والا همدغه شپږو میاشتو کې. مجموعاً به زه درته ووایم زیاتې پیسې مې والا پیدا کولې دي. روزانه مې 500 افغانۍ مصرف کړی دی او د تعلیم نه پاتې شوم. والا مړې ژوندي کې اشتراک پاتې وو صفه خبر. انډیوالانو، پخواني انډیوالانو چې د مکتب انډیوالانو، هغه لاس واخیستو او داسې ډېر ښه ښه انډیوالانو لاسه ورکړو. د همدغې نشه لاسه اجتماعي اړیکې بیخي صفر دي. هلته خوست کې بیا دغه شیان ډېر په بده بدل کېږي په اجتماعي ژوند کې. هلته خو ټول داسې کلیوالي ژوند دی، څوک چې نشه وي هغه ته بیا په ډېر بد اثر کتل کېږي. کورنۍ چلند ښه وو، کورنۍ نه هېڅ مشکل منله. کور کې زه خپله زیات څوک لرم نه، یوازې یو مور لرم او څو خوندې او پلار مې هم نشته. والا د نشې په مهال بوته خطره همدغه ده چې یعنی نشه دی چې وکړه سیالي نه شو کولی، همدغه بده خطره ده. والا که مې نشه نه کولی اوس به مې پوهنتون هم ویلی وای، یو څه اندازه پیسې به مې سپما کړې وای او اجتماعي ژوند به مې ښه وای. مونږ خپله هم په دې حالت کې نه وای.
د زهرو کاربن با د خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نن سومه ورځ ده چې جبار کور ته نه دی راغلی. د جبار پلار ډېرې هڅې وکړي خو جبار یې ونه موند. د جبار مور او پلار په کور کې ناست او د خپل زوی په اړه سخت اندېښمن دي. دا چې جبار ولې کور ته نه دی راغلی او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سړیه، ته ولې داسې بېغمه ناست یې؟
ولې د جبار معلومات نه کوې؟
خزی لګ می پارام پرېدا، نور می پټپونو مالګې مدوړوا. ته چې واز استاذ وي دی، یوازې ته په غم کې.
نو چې ته په غم کې ولې د شرم ناستې؟
کومه د شرم ناستیم، ټول ورځ پسې وګرځیدم، دا اوس راغلم. ته می دې پو ته وګوره، تڼاکو په سر اخیستی.
ولې ځای پاتې نه شو چې معلومات یې وکړې؟
راډیو گانو اخبارونو ته میام اعلان ورکړو، خو هیڅ درک معلوم نشو.
خبر چیز نازوی بچی دی مړ بوی که ژوندی؟
خزی ولی داسې بد خوله پرې کوي؟ تا بیا سم دلاسه خبره مرګ ته ودروله. صبر وکړه، خدای می ربانه دی، پیدا بشي.
ته خو به څه نه وي ورته ویلي؟
نه، ما هیڅ هم نه دی ورته ویلي. دا خبره دې په څه پورې وکړه؟
ما ویل نه چې تا ترټلی وي او مرور شوی وي له کوره تښتېدلی وي.
که ما ترټلی وای اوس به نه پوډري کېده. دا ټول ستا د لاسه.
ولې زما د لاسه؟
ته ښه خبره وي چې دی پوډري شوی دی، خو دا خبره دې له ما پټه ساتله. که ټوله کوڅه نه وای خبره شوې، تا به تر اوسه هم دا خبره له ما پټه ساتله.
نو چې خبر کړې مې وای څه دې کول؟ په سوټي خو هلک نه نشو نه راګرځېده.
یوازې خو سوټی نه دی، نصیحت به مو ورته کړی وای، علاج به مو یې کړی وای. کاش خو خدای داسې زوی نه وای راکړی. د ده د لاسه په خلکو کې مخ نه لرم، مخ.
تو خدای تم پلار یې، د دې پر ځای چې په مړه کېدو یې خو ابد ایسې، غیبت یې کوې.
د زړه له درده یې غیبت کوم. کله چې د نورو خلکو صالح زامنو ته ګورم، وایم کاشکې ما ته هم خدای دغسې ښه زوی راکړی وای. یو زوی دی او هغه هم پوډري.
که پوډري دی که هر شی دی، زما زوی دی، زما په مخ کې ته غیبت نه کوې. څه چاره وکړه؟
څنګه چاره؟
د پولیسو څه دې پوښتنه کړې ده؟
پولیس نه والا، د پولیسو نه مې پوښتنه نه ده کړې.
د پولیس هم پوښتنه وکړه، ګوندې وي هغوی ته یې درک معلوم وي.
والا دا دې هم ښه خبره وکړه. همدا اوس پولیسو ته ځم او پوښتنه یې ترې کوم.
او خدایه، زما زوی په خپل امن پناه وساتې. زما دا سپین سر ته وګورې او زوی مې پیدا کړې. خدایه،
قومندان صاحب اجازه ده؟
او رضا، رضا، رضا دلته کاک.
السلام علیکم قومندان صاحب.
وعلیکم السلام کاکا. رضا دلته په دې چوکۍ کې. ها، راته وایې چې څه مشکل لري؟
قومندان صاحب، زما نوم اشرف دی، درې ورځې کېږي چې زوی مې ورک شوی.
زوی دې څه نومیږي او څنګه بڼه لري؟
جبار نومیږي صاحب، زیړ رنگ لري او ډنګری ځوان دی، بس 25 کلن یو بولنو.
ها ها، ته ودرېږه زه دغه کتاب کې به وګورم. ها، جبار، جبار، ودرېږه، جبار ولد اشرف. دا دی پیدا شو.
څه شی؟ زما زوی پیدا شو؟
هو پیدا شو. ته دا عکس وګوره، دا ستا زوی دی.
تر دې خواکه
دغه ده.
بس همدغه دی، همدغه خپله جبار دی قومندان صاحب. خو ستاسې سره یې څنګه نوم په کتاب کې لیکلی دی؟
کیسه داسې ده چې درې ورځې مخکې مو درې نفر غله ونیول.
ښه ښه، نو بیا؟
دوی له یوه کوره څخه موټر سکل غلا کړی وو او د کور خاوند یې په چړو ټپي کړی وو. په هغو کې یو ستا زوی جبار هم و.
څه شی؟ جبار غلا کړې ده؟
هو غلا یې کړې ده او موږ سره بندي دی. دوسیه یې تیاره ده، خو د ستا د سپینې ږیرې په احترام باندې همدومره پرېږدو چې ته یې ووینې.
نه قومندان صاحب، نه یې وینم، په ما یې مخ مه وینه.
ولې؟ تا خو ویل چې زما زوی دی.
ما تل د عزت ژوند کړی دی، خو نن ډېر شرمېږم چې د غله د پلار په نوم ستا په مخ کې ولاړ یم. تر داسې زوی خو نه زوی ښه دی، زه یو بدمرغه پلار یم.
کاکا ته ولې ژاړې؟ تا خو جرم نه دی کړی.
د پلرونو او نیکونو راهیسې زموږ په کور کې چا غلا نه وه کړې. که خلک خبر شول چې زما زوی غلا کړې ده، زه به په کومو سترګو په وطن کې ژوند وکړم؟
دا ځای د راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارم. تا خدای پامان.
د زهرو کاروان.